برنامه بعدی. خداوند یار و یاورتان باد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مراد یم او د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو د جمع کولو ملي مرکز پرانست او وایي چې د لړم په نونسمه به د ولسي جرګې د انتخاباتو رسمي نتایج اعلان کړي. د افغانستان د سولې علي شوراوي د سیمې د هیوادونو له همکارۍ پرته په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدلی. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې اورئ، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي.
اسلام آباد د افغان ولسمشر هغه ایدا چې وایي د کندهار پر امنیه قمندان جنرال عبدالرازق برید په پاکستان کې پلان سوی و رد کړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د ولسي جرګې د انتخاباتو رای شمیرنه باید شفاف او په جدي ډول ترسره سي، او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پولیسو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ شخړې کې تر لسو ډیر کسان ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. اسلام آباد افغان ولسمشر هغه ایدا چې وایي د کندهار پر پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرازق برید په پاکستان کې پلان سوی و رد کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې تر اوسه له پاکستان سره د دې ادعاو د ثابتولو لپاره قوي شواهد او استخباراتي معلومات نه دي شریک سوي. تر دې یوه ورځ دمخه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ویل چې د کندهار پر پخوانی امنیه قمندان عبدالرازق د تیرې اونۍ برید په پاکستان کې طرحي سوی دی. د اکتوبر پر 13مه یو کس چې پوځي یونیفورم یې اغوستی و په کندهار کې د یوې امنیتي غونډې پر مهال د کندهار پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرازق، د دې ولایت د استخباراتو مشر عبدالمومن حسین خیل او یو خبریال په ډزو ووژل. امریکایي جنرال جیفری اسماعیلی هم د غودیار لسو کسانو په لست کې دی چې په هغې پیښې کې ټپیان سول. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم په هغې غونډې کې و، خو زیان نه دی ورسېدلی. افغان ولسمشر د سې شنبې په ورځ کندهار ته د سفر پر مهال ویلي چې دا برید په پاکستان کې پلان سوی او له پاکستان څخه یې غوښتي چې د دې پیښې عاملین افغانستان ته وسپاري. کابل او واشنگتن په وار وار پاکستان تورن کړی چې په خپله خاوره کې یاغیانو ته ځای ورکړی دی، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د ولسي جرګې د انتخاباتو رای شمیرنه به په شفاف او جدي ډول ترسره سي. د دغه کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیات نن په یو خبري غونډه کې ویل چې هڅه کوي توري او سپینې رایې سره بیل کړي.
مونږ دغه ټول نتائج چې د ولایتونو ناراضي او یا دلته په مرکز کې د کابل د ولایت چې نن پیل کیږي دا تصفیه کوو. توري او سپینې رایې به یو له بل سره څخه جلا کیږي. مختلف روشونه مونږ لرو. دا ټاکنې د تیرو ټاکنو څخه ډیر تفاوت لري. په تیرو ټاکنو کې مونږ یو ووټر لیست یا فهرست د رای ورکوونکو نه درلو. د هغو کسانو کاندیدانو یا د کاندیدانو د پلویانو ویره هم باید نه وي چې صندوقونه ډک شوي دي.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د شنبه او یک شنبه په ورځو له کندهار او غزنی پرته د افغانستان په 2 ولایتونو کې ترسره شول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو په خبره شاوخوا 4 میلیونه کسانو خپلې رایې وکارولې. ټاکل شوی د راتلونکي شنبه په ورځ په کندهار کې ټاکنې وسی، خو د غزنی د انتخاباتو په اړه کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. د هلمند د ګریشک ولسوالۍ یو رای ورکوونکی وایي چې طالبانو یې یوه ګوته ورپرې کړې ده. دغه کس چې حافظ الله نومیږي د لشکرګاه په بست روغتون کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار د لاس یوه ګوته ورپرې کړې ده چې په انتخاباتو کې یې رایه ورکړې وه. د نوموړي په خبره طالبانو د یکشنبې په ورځ داسې مهال له ځانه سره بیولی و چې دی د کندهار پر لور روان و. حافظ الله زیاته کړه طالبانو یو بل کس هم له موټره کښته کړی او له ځانه سره یې بیولی و، خو له دې کبله چې هغه په انتخاباتو کې رایه نه وه ورکړې بیرته یې خوشې کړ. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د جلال آباد تورخم لویه لاره د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل سوې ده. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکو د هغه څه په اعتراض کې د لاره تړلې وه چې ګواکې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دې ولسوالۍ ملکي وګړي وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې د مشرانو په منځګړیتوب دا لاره پرانستل سوه.
د مخاورو د حلزلو په نتیجه کې لار اوس ترافیک پر مخ اترانشي ده. له مخاورو سره ادمګړي د نگرهار والی او امنیتي مسؤلینو خبرې اترې روانې دي. له هغې وروسته به هم د ارقام او د هویت په اړه معلومات شریک کړي.
ښاغلی خوګرنی ویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تېره شپه په رودت ولسوالۍ کې د عملیات ترسره کړي دي. سمو ژغله زده راډیو اوري. د پاکستان د کراچي ښار پولیس له هغو سیمه ییزو اوسیدونکو سره لاسو ګرېوان سوي چې د حکومتي کارکوونکو لپاره له جوړو سوي کورونو څخه د دوی د وتلو له کبله اعتراض کوي. تلویزیوني انځورونه ښیي چې پولیس افسران د اکتوبر پر 24مه نن له خپلو برقي ډنډو سره له خلکو سره شکیل دي. اعتراض کوونکو پولیس په ډبرو وشتل او څلور تنه یې ژوبل کړل. دا خبره د پولیسو یو ویاند کړې ده. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه وروسته له سیمې څخه د پولیسو د وتلو امر کړی دی. ځینې راپورونه وایي په دې شخړو کې د دواړو لورو لشتلج دوه لستانه ټپیان سوي دي. د ناتو اروپایي متحدان نغواړي پر خپل خوره منځنۍ واټن وشتون کې اټومي توغندي نصب کړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن په بروکسل کې له 9 کلنې موافقې څخه د امریکا او روسیې د وتلو د احتمال په اړه خبرګون وشوت. د ستولتنبرګ په وینا اوسمهال ناتو ارزوي چې د دې موافقې د امنیت په خاطر به د روسیې راکټونه په څه معنا وي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن د رایو د جمع کولو ملي مرکز پرانسته وای چې د لړم تر 19 می بعد انتخاباتو ورسته او رسمي نتایج اعلان شي. پروانه خبرونه کې دا هم وری چې د سولیاري شورا وای د سیمې د هیوادونو له همکارۍ پرته په افغانستان کې سولې نشي ټینګېدای.
ایران سول یا روسیا سوا تر چینه پورې کا د سولې په موضوع کې راخیل شي او دا ټول د همکاریو
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو سل بیا پاکستان ته خبرداري ورکړ چې پر خپل خاوره د هغو تروریستي ډلو پر ضد فعالیت وکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د کونړ په مرکز اسد آباد کې لسګونو ځوانانو دینی عالمانو دولتي مقاماتو د هلمند او قندهار روسته پیښې چې دوه مخکخ مقامات پکې وشل شول وغندلې.
څومره عظیم درس مونږ ته د جنرال عبدالرازق مور راکړي په پوره میړانه د خپل زوی جنازې ته راځي او خپلې ورته وایي بچیا په مخالي خښه.
د پاکستان د اقتصادي ستونزو په لړ کې اوري چې پاکستان سره لدی چې سعودي ورسره د شپږ میلیارډ ډالرو ژمنه کړې ده. بیا هم د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور د اخستلو په لټه کې ده. د خبرونه په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو او د غراز ژوند په شیبو کې ونیس پروګرامونه اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د چهارشنبه پر ورځ درې او د جمع کولو ملي مرکز په داسې حال کې چې د ګوندونو او مدني ټولنې استازي او خبريالان هم موجودو په رسمي ډول پرانست. د دې کمیسون رئیس عبدالبادي سیاد ویل دغه مرکز د ثبت په ماشينونو کې به د رای ورکولو د ټولو مرکزونو لیستونه ثبت، سکین او په دقیقه توګه ارزیابي او ابتدایي نتایج به د لړم د میاشتې په 19 په ډاګه شي. د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د انتخاباتو پر ورځ نیمګړتیاو ته په پام ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تیروتنې بیا تکرار نکړي. د دې موضوع جزئیات له خان محمد سینس خبرو.
د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کارول شوو رایو د راټولولو ملي مرکز پرانستل شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د چهارشنبه په ورځ د مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو د استازو او خبريالانو په حضور کې د یاد مرکز د پرانستلو پر مهال وویل دغه مرکز د ثبتولو په ماشينونو کې به د رای ورکولو د شاوخوا 1000 محلونو لیستونه ثبت، سکین په دقیقه توګه ارزیابي او هر ډول تیروتنه، نیمګړتیا او درغلي به پکې روښانه شي.
لومړی قدم کې د یو ګروپ لخوا هماغه لدی غیر لدی چې پوه شي چې دا د چا لخوا اول لومړی ځل لپاره لیدل شوی دوم ګروپ ته ځي، د دوم ګروپ لپاره لیدل کیږي او بیا په پای کې د دریم ګروپ لپاره ورځي چې هغه د دواړو د هماغه سکین سوی ورقې سره او د دوه نفر او چې اول لومړی یدا داخل کړي کمپیوټر ته او یا په دوم قدم کې داخلي د دواړه هغه ته معلوميږي. که چیرته تفاوت بیر تر ریجکټ کیږي نو موږ نهایتان کوشش کړای چې انساني مداخله په هغه کې باید صفر تراکته.
د سیاحت په خبره د رای ورکولو ملي مرکز به معلومه کړي په کومو مرکزونو کې چې له ټاکلې شمېرې ډېر رای کارېدلي هغه به باطل اعلان شي. د موبایل اوس مهال ورته د کابل، پروان او پنجشیر ولایتونو لیستونه رسیدلي او ارزیابي به پیل شي. ښاغلي سیاد وویل له ولسوالیو نه د 22 ولایتونو مرکزونو ته د انتخاباتي پاڼو د لیږد لړۍ پیل شوې. د ولایتونو په انتخاباتي کمیسیونونو کې به له شمېر وروسته د انتخاباتو مرکزي کمیسیون ته ورسیږي او لومړني نتایج به د لړم د میاشتې په 19 اعلان شي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د روانې اونۍ د شنبې په ورځ له غزني او کندهار ولایتونو پرته د میزان په 28 ترسره شول. د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفافه انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه خلکو ته ډاډ ورکړی و، خو د انتخاباتو په ورځ ولیدل شول چې ډیری دغه ژمنې عملي نه شوې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي ډیر باوري نه دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به دغه پروسه سمه ترسره کړي.
چېرته خدای نه خواسته بیا هم دوی اشتباه وکړي او ونتوانېږي چې په کار سم مدیریت کړي، نو طبیعتا چې د ټاکنو د پایلو منل به یو سخت وي. دوی خو ټوله پروسه په بایومیټریک باندې پوښښ کړې نه ده. د دوی هغه څېړنې، د هغوی برخورد او چلند دغه قضیو سره موږ ډېر ورخطا کړي چې خدای نه خواسته داسې نه شي په هغو کې د خلکو اصلي رایې باطله شي او یا هم متقلبې رایې راشي په سیستم کې حساب شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ډېرو لږو محلونو کې بایومیتریک سیستم غیر فعال و، خو انتخابات پکې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او نورو څارونکو په مشوره او پریکړه ترسره شوي او اسناد به د رایو د ټولولو په مرکز کې په دقیقه توګه وارزول شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خان محمد سیند په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د رایو د جمع کولو ملي مرکز په داسې حال کړی چې د ګوندونو او مدني ټولنې استازي او خبریالان هم موجود و. پرانسته وایي چې د لړم په 19 نیټه به د ولسي جرګې د انتخاباتو رسمي پایلې اعلان کړي. بل ورته په هلمند کې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال 355 شکایتونه ثبت شوي دي. په هلمند کې د شکایتونو د ساحوي دفتر مسؤول وایي د ثبت شو شکایتونو ډیره برخه د کمیسیون د بې کفایته کارونو له امله ده. د انتخاباتو د کمیسیون د ساحوي دفتر مسؤولان بیا د بایومیټریک سیستم ناوخته رسیدل د ستونزو اصلي سبب بولي. په دې اړه نور حال د محمد علي استایی په رپورټ کې اورو.
په هلمند کې د انتخاباتي شکایتونو د ساحوي دفتر مسؤولین وایي د ټاکنو را وروسته 48 ساعتونو کې دوی ته 355 شکایتونه رسیدلي دي چې اکثره د ټاکنو د کمیسیون د سست او غیر منظم حرکتونو او د ټاکنو په ورځ د هغو ګډوډیو په اړه ثبت شوي دي چې د نوماندانو او د هغو د ناظرونو لخوا رامنځته شوي دي. په هلمند کې د شکایتونو د کمیسیون مسؤول اسدالله احسانی ازادي راډیو ته وویل دوی ته رسیدلي 355 ډول ډول شکایتونه به د ټاکنو تر پایلو څو ورځې مخکې نهایي سي.
آمار که ما داریم تا کنون ما نزدیک به 300
دی وای د شکایتونو هغه شمیري چې تر اوسه پورې موږ ته رسیدلي دي 355 دي. په دې کې ډېرې د ټاکنو د کمیسیون د کارکوونکو او یو شمېر مرکزونو کې د دوی د کارکوونکو د سست حرکت او پیل په خطر دي. زموږ ټیمونه پر شکایتونو کار کوي چې په کټګوریو او سره ورته ډولونه وویشي. موږ به ډېر ژر د اولیتونو له مخې د هغو په چړلو کار پیل کړو. دول دروان لړم میاشتې تر 15 نیټې پورې به د دې شکایتونو څېړنه پای ته
ورسیږي.
ښاغلي احسانی ول شکایتونو ته په کتو امکان لري د دوی تر څېړنو وروسته د ځینو مرکزونو رایې باطلې اعلان شي او یا د یو شمېر صندوقونو رایې د سره وشمېرل شي. د دغه کاندیدانو نه چې سر له اوسه د بریا خبرې کوي غوښتنه وکړه او چله وکړي ځکه چې په پایلو کې تغییر حتمي دی. په هلمند کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون صاحب مسؤول هاشم درانی مني چې په ځینو سایټونو کې د رایې چونې پر مهال ستونزې او د بایومیټریک دالې سره چې نوې وه کارکوونکي نابلده ول، خو د رایې چونې د بهیر د ناوخته پیل کېدو پر امنیتي ځواکونو ورچوي.
زموږ کارمندان تقریبا په ډېرو محلونو کې هلته آماده ناست وه تر څو ناظرینو ته نه پوهېږم چې ولې د امنیتي ځواکونو دخوا څخه دا په قصدي ډول باندې نه وو چې امنیتي ځواکونو هغوی ته قصدن اجازه نه ورکوله، ځکه د هغوی دا نه پوهېدل وه چې زموږ به ناظرینو ته اجازه نه ورکړو. نو کله چې ناظر په محل کې موجود نه وي، په مرکز کې موجود نه وي، موږ هېڅکله نشو کولی چې صندوق خلاص کړو. دا چې هلته خلک وي، هلته هر څوک تللي وي. یو ښه مثال یې د سینما درکوم. کله سینما ته زه لاړم، معاون صاحب د ولایت هلته منتظر و، نور جکپوري چارواکي هلته منتظر و، خو متاسفانه چې موږ په دې خاطر باندې اجازه د صندوق ته خلاصول نه ورکوله چې باید ناظرین موجود وي. هغه کله چې زه لاړم، بیا مو ناظرین ته چې اجازه ورکړه، ناظرین په مخکې صندوقونه خلاص کړه، هغه چې تاسو یې خپله ولیدله چې عملاً کار شروع شو.
له دې جملې ګڼ شمېر نور شکایتونه د عامو خلکو، ناظرینو او کاندیدانو نه دي چې پر نورو کاندیدانو یې کړي دي. په هلمند کې ټول شاوخوا درې لکه سټیکر لګول شوی چې یوازې تر 50,000 لږ زیات کسانو رایه کاروله ده. که څه هم ډېر کسان د انتخاباتو په ورځ د بایومیټریک د الو د سست کار څخه شکایت کوي، خو کتونکي وایي دا د انتخاباتي سیستم د اصلاح او جوړښت ښه پیل دی او باید دوام ورکول شي. باید ووایم چې د پارلماني ټاکنو وروستۍ پایلې به د روانې لړم میاشتې پر 19 نیټه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شي. محمد الستی، تازه رادیو، هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې د هیوادونو له همکارۍ پرته به په افغانستان کې سوله ټینګه نه شي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو رښتینی همکاري یوه حتمي او جدي مسأله ده. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره ملي، سیمه ایزې او نړیوالې اجماع او د دې اجماع همکاري ته اړتیا ده او باید دې مسئلې ته جدي پام وشي. نور حل ناجیه صاحب اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره قوي اجماع او د سیمې او نړۍ مرستې ته اړتیا ده. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان باید د نړۍ د لویو قدرتونو په ځانګړي ډول امریکې او روسیې د همکارۍ مرکز وي او د سیمې هیوادونه هم باید د یو اجماع په چوکاټ کې د سولې له پروسې سره مثبت او رښتینی رول ولوبوي. ښاغلی دین محمد د چهارشنبه په ورځ په دې اړه وویل
د سیمه ایز اجماع چې څومره قوي شي او خصوصا چې هغه څوک چې د امریکا په مخالفت کې دي لکه ایران شو یا روسیا شو تر چینه پورې چې خو اکثر ښکیل دی که د سولې په موضوع کې راښکیل شي د افغانستان قضیه د امریکا او د روس د غټو رقابتونو منګول نه ووزي او جدا حل شي او دا ټول پکې همکاري وکړي.
د سرګندونې داسې مهال کېږي چې یو شمېر امریکایي رسنیو په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان سوله یوې سیمه ایزې اجماع ته اړتیا لري. نېشنل انټرست مجلې ویلي د افغانستان جګړه پیچلې کورني او بهرني اړخونه لري او د دغې جګړې د ختمولو لپاره باید ټولو اړخونو ته پاملرنه وشي. دغې مجلې همدارنګه ویلي که څه هم طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته چمتو نه دي، خو هغوی له پوځي لارې د کابل تصرف توان نه لري. نېشنل انټرست همدارنګه ویلي د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو هیوادونو ګټې نغښتې دي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید داسې تګلاره غوره کړي چې د امریکا، روسیې او چین ګټې ورسره تړلې وي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي د افغانستان قضیه بېلابېل اړخونه لري او په دغه هیواد کې د سولې ټینګښت لپاره اړتیا ده څو اړخونه یې په پام کې ونیول شي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبداللطیف نظري په دې اړه وویل
افغانستان سوله د نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه د لویو قدرتونو ملاتړ او هم د سیمې د هیوادونو مشارکت ته اړتیا لري. له دې پرته که چیرې یوه برخه یې ناقصه وي، زه فکر کوم په افغانستان کې به سوله ټینګه نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پستول سره د سولې هڅو ته زور ورکړی. روسي چارواکو هم ویلي چې د روانې میلادي میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې به د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناسته ترسره شي او د افغانستان تر څنګ امریکا او طالبان او د سیمې هیوادونو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې.
د ناجی صاحبی په راپور کې مورې دل چې د افغانستان د سولې شوراوي د سیمې د هیوادونو له همکارۍ پرته په افغانستان کې سوله نشي ټینګېده. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پاکستان ته یو وار بیا خبرداری ورکړ چې پر خپل خاورې د هغو سختدریځو ډلو د فعالیت مخه ونیسي چې په افغانستان کې جنګیږي. پومپیو ویل چې واشنگټن په دې برخه کې پاکستان مسؤول ګڼلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په افغانستان کې د ولسي جرګې د ټاکنو په اړه د څرګندونو پر مهال کړې. ویلي دي چې په دې ټاکنو کې د زیاتو افغانانو ګډون د امریکا لپاره د تشویق وړ پرمختګ دی. نور جزئیات له فرشتي جلال زیورو.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو پرون په افغانستان کې انتخابات وستایله. ویل چې له ټولو خطرونو او خونړیو حملو سره هم په دې ټاکنو کې زیاتو افغانانو ګډون وکړ او دا د امریکا لپاره د خوشبینۍ خبره ده. پومپیو همداراز پر پاکستان ژغ وکړ او یو ور بیا خبرداری ورکړ چې پر خپله خاوره دي د هغو افراطي ډلو د فعالیت مخنیوی وکړي چې د پوینا په افغانستان او په هند کې حمله کوي. هغه وویل چې واشنگټن په دې برخه کې پاکستان مسؤول.
that our expectation is that Pakistan will not provide
مش توقع لري چې پاکستان پر خپل لویدیزو پلو افراطی وسوالو ته د تګراتګ او تمکیدو موقع نه ورکوي مش تر دې زیات واضح پیغام پاکستان ته نسور کولای او که پاکستان دا کارونه کوي او صادقانه عمل وکړي مسؤل به وګڼل سي مایک پومپیو په افغانستان کې د حکومت او د وسوالو طالبانو د روغې جوړې د امکان په اړه هم خبري وکړي هغه ویل ټول په افغانستان کې روغې جوړه غواړي او د دې لپاره پاکستان نسی کولای چې طالبانو د حقانی شبکې او نورو داسې ډلو ته خوندي ځایونه ورکړي واشنگتن لډیر مودې راهیسې شکایت لري چې پاکستان هغه افراطی ډلې تغذیه کوي چې په افغانستان او هند کې حمله کوي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې تیر میاشت له پاکستان سره 300 میلیون ډالر پوځي مرسته هم له همدې عمله وځنډوله خو پاکستان د ایدا وردوی وایي چې په خپل خاوره کې د وسلوالو ډلو پر ضد په مبارزه کې ډېره قرباني ورکړي او مذاکرو ته د طالبانو په حاضرولو کې هم مرسته کولای شي د طالبانو یو پلاوی د رواني میاشتې په پیل کې په دوحه کې د امریکا له استازو سره وکتل د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان له ډېرې پخوا د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو ملاتړ څرګندوي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
دا کونړ په مرکز اسداباد کې په لسګونو ځوانانو دینی عالمانو دولتي مقاماتو او قومي مشرانو په هلمند کې د جنرال عبدالرازق عبدالجبار قهرمانو په قندار کې باندې امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د هغه ولایت د ملي امنیت درې جنرال مومن حسین خیل وژنه و غندل او له حکومت یو غوښتل چې د دواړو پیښو اصلي عاملان او تمویل کوونکي د پیدا او سزا دی ورکړي د قران کریم ختم هم شوې ده او د یادو کسانو لپاره فاتحه هم په دې غونډه کې واخیستل شو یادې غونډې ته د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري ورغلې او پړې ریپورت لري
د کونړ په مرکز اسداباد کې د چهارشنبه په ورځ په لسګونه کسان د دې د پار راټول شوی و چې د هلمند او قندهار ورستي پیخي وغندې او پکې وژل شو کسانو ته د مغفرت دعا وکړي راټول شو کسانو په هلمند کې د جنرال عبدالجبار قهرمان او په قندهار کې د یاد ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق اچکزی او د قندهار د ملي امنیت د رئیس جنرال مومن حسین خیل وژنه یو نه جبرانیدونکې پیخه ګڼله او له حکومت یو غوښتل چې د دواړو پیښو اصلي عاملین او تمویل کوونکي دي پیدا او سزا دي ورکړي په دغه مراسمو کې د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال هم خبرې وکړي او وی ویل
پتاسي مطمئن اوسئ چې هر بشای دي د خاورې هر بشای دي د ملک رازق ده هر بشای دي د خاورې ساتون کوي ده او د خاورې په ساتو د خاورې په پالو او د هواد وو اغه منظر تر سوچې د موږ د راتلونکو نسل هیله ورزو ده
د کونړ د حج او اوقاف رئیس مولوی نور المعبود احساس ویل عبدالجبار قهرمان جنرال عبدالرازق اڅکزی جنرال مومن حسین خیل او د هیواد ساتنې په لار کې نور قربانی شوی کسان د ټول افغانانو ویړ دي او په غم کې د کونړ ولسونه شریک دي
مونږ د خپل اتلو شهیدانو په ویر او فاتحه کې را جمع کیږو او جاړو تاسو وګورئ څومره عظیم درس مونږ ته د جنرال عبدالرازق مور راکړي په پوره میړانه او پوره شهامت د خپل زوی جنازې ته راځي او خپلې ورته وایي بچیا په مخ لري خشه جاړي نه سر نش کوي او ویر نه کوي واویرا نه کوي چې مونږ او تاسو به سر ورکو خو سنگر بنه ورکو
دوتنو مدنی فعالانو ازادی راډیو ته ویل
سید احمد هیواد مالی مو او قران اعظم شان ختم مو کو منګ ټول د کونړ ولسونه ځوانان او مدنی فعالان علما کرام پر دغه پیخه سخ واشین یو دشمن دی پر دې باندې نه خوشاله کی چې دغه پیخه مونږ تر سره کړو مونږ بعد ته د خپل شمو هدف ته ورسیږو بلکې د دې خاورې هر بچی قهرمان دی هر بچی رازق دی او دوی به وکول شي چې د خپل خاورې او د ارزی تمامیت څخه د خپل دین او وطن او ملت څخه د خپل سر په بدله کې دفاع وکي او قرباني ورکړي
د کونړ ولسونه په دغه لوی غم کې د دغه د کندهار د جنرال رازق د جنرال قهرمان او د جنرال مومن او د نور شهیدانو د کورنۍ سره ځان شریک ګولي او لوی ځای و دښمن دي ځان ته د بریانه احساسي چې مونږه دغه جنرالان وژل یا مشهیدان کړ مونږ بریالي شو دا خاوره د ډیرو سترو شهیدانو د جنرالانو ډکه ده دا خاوره د ډیر سترو قهرمانانو د ملي اتلان وړکه ده.
په پای کې د هیواد ساتنې په لار کې د قربانی شو کسانو د مغفرت او په هیواد کې د تلپاتې سولې راتلو د پاره دعا وشوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د ننګرهار صنعتکاران وایي چې د برېښنا د نشتوالي له امله د دوی کارخانې بندې دي او تولید یې په ټپه ولاړ دی. د ننګرهار د برېښنا لینونه د تیرو دوو هفتو راهیسې د رغمان په بادپخ ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو پرې کړې دي. صنعتکاران له دولت نه غوښتنه کوي چې د برېښنا د نشتوالي ستونزه حل کړي. بلخوا ولایتي اداره هڅه کوي چې د برېښنا د ستونزې د حل لپاره دایمي حل لارې پیدا کړي. نور حال له چاله لباده د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې.
د تیرو دوه اونیو راهیسې د دولت وسلوالو مخالفینو د لغمان په بادپخ کې ننګرهار ته له نغلو بنده د راغځېدلې برېښنا لینونه پرې کړي چې له امله یې ننګرهاریان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. په ننګرهار کې د صنعت او مادن خونې مشر اجیتور ملنګ وایي د برېښنا د نشوالي له امله په دغه ولایت کې په لسګونو کارخانې بندې پرتې دي او په سلګونو کاریګر بې روزګاره شوي دي.
کله چې په کابل کې واسړې شي ام دا برق کابل ته ورکړ کیږي په یو نامه په بل نامه وس هم موږ په دې باور نه یو چې دا کار مخالفینو کړی ځکه چې په دې کې د مرکزی برېښنا لاستې د فابریکې د پاره په ننګرهار کې برق نشته دی. کارګر روزګار شو هغه چاله چې موږ ویلي وو چې تاسو راځئ دلته سرمایه‌ګذاریو کې هغه موږ ته وایي چې موږ ساوه کړی کاش دا په بل ولایت کې کړی وای.
یوازې صنعتکار نه دي چې په ننګرهار کې د برېښنا د نشوالي شکایت کوي. د جلال آباد خار اوسیدونکي هم وایي چې د برېښنا نشوالي دوه سپېږ موټر اوستې دي. دوه تنه عباد الله شربزی او اسد الله وایي
ایران مونږ پاتې شي ولې د غوړیتی اداره یا د لغمان یا د ننګرهار ولې دومره ضعیف ده شي په لغمان کې دی وی ولسوالۍ خلکو د قینات ورکی دغه دوه درې ورځو کې دوی دغه برق جوړ نک به د ولسی حرکت مونږ تنظیم کړی دی او زو به ضرورت دې نشته چې یو څوک د رئیس په نوم د برېښنا رئیسی امتیاز اخلي ولسته درد نه دوا کیږي.
د خلکو او صنعتکارو د برېښنا د نشوالي د ستونزې په اړه د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطاوله خوګیاڼی وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې د برېښنا ستونزې د دایمي حل لپاره لارې چارې ولټوي.
د نغلو برېښنا ستونزې د حل په موخه ننګرهار والي او د لغمان والي صاحبانو تیر ورځ ناست درلوده ترڅو هم اساسي او هم لنډمهالې حل په موخه اقدامات ترسره کړي. ځینې موضوعات په مرکز کې بحث شوي دي او کار پرې روان دي او ځینې هم د لغمان او ننګرهار په مربوطاتو کې تر کار لاندې دي. موږ غواړو چې دا ستونزه هم په زر تر زر لپاره مهال ډول او هم په اساسي ډول حل شي.
د ذکر وړ ده چې یو ونی وړاندې د برېښنا شرکت سوارلس کارکوونکي د لغمان بادپخ ته د پریشو لینونو د تړلو په موخه ورغلی ول چې هغوی هم د دولت وسلوالو مخالفینو یرغمل کړي او په خپل ولکه کې ساتلې دي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد. کته هم سعودي عربستان پاکستان ته د شپږ میلیارډ ډالر او پور په ورکولو موافقه کړې ده، خو اسلام آباد بیا هم د پیسو له نړیوال صندوق څخه د قرض اخستلو په لټ کې ده. پاکستانی چارواکي وایي له ایم ایف سره به د نومبر میاشت په لومړیو کې خبرې وکړي او صدر اعظم عمران خان به چین ته سفر وکړي چې له پیکینګ مالی مرسته وغواړي. د پاکستان د مالی وزارت وایي د راتلونکي نومبر میاشت په لومړۍ اونۍ کې به د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره د پور په اړه خبرې وکړي. سره له دې چې سعودي عربستان د سه شنبې پر اساس موافقه وکړه چې له روان مالی او اقتصادي بحران څخه د وتلو لپاره به اسلام آباد ته شپږ میلیارډ ډالر ورکړي، خو پاکستان بیا هم له نړیوال وجی صندوق څخه د پور اخیستلو په لټه کې دی. د سعودي عربستان د مالی مرستې تر اعلان وروسته د لومړي ځل لپاره د پاکستان د اسهامو مارکیټونه 3.3 په سلو کې لوړ شول. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر روانه اونۍ کې ویل د پیسو له نړیوال صندوق او دوستو هیوادونو څخه به چې چین او سعودي عربستان ته اشاره بلل کیږي مالی مرسته وغواړي.
د
وی منګل آی ایم ایف او له دوستو حکومتونو سره خبرې کوو چې د دې سخت مرحلې څخه د وټول لپاره له هغوی څخه پورونه تر لاسه کړو. ټاکل شوې ده چې عمران خان د نومبر میاشت په لومړیو کې چین ته سفر وکړي او له پیکینګ وغواړي چې د روان مالی وضعیت او اقتصادي بحران څخه په وتلو کې له پاکستان سره مالی مرسته وکړي. پاکستانی مقامات وایي د سعودي عربستان د شپږ میلیارد ډالر مرسته به روان اقتصادي وضعیت یو څه ښه کړي او د پیسو له نړیوال صندوق څخه به د غوښتونکي پور اندازه هم کمه کړي. د پاکستان اقتصاد د صادراتو او وارداتو ترمنځ د لوی توپیر او خلا او د لګښتونو او عایداتو ترمنځ د انډول د نه موجودیت له امله دا هیواد له سخت مالی او اقتصادي بحران سره مخ دی. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه هم لرو. خو اوس 4:30 بجې شوې دي. لفری بازاهر څخه د سات د مهم خبرونو لنډي زورو.
اسلام آباد د افغان ولسمشر هغه ادعا چې وایي د کندهار پر امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق برید په پاکستان کې پلان سوی وو رد کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې تر اوسه له پاکستان سره د دې ادعاو د ثابتولو لپاره قوي شواهد او استخباراتي معلومات نه دي شریک سوي. د هلمند ګریشکو لسالی او رای ورکونکو وایي طالبانو یې ګوتور پرې کړی ده. دغه کس چې حفیظ الله نومیږي د لشکرګاه په بست روغتون کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار ګوته له دې کبله پرې کړې چې په انتخاباتو کې یې رای ورکړې وه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د جلال آباد تورخم لویه لاره د ترافیک پر مخ بیرته پرانستل سوه. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکو د هغه څه په اعتراض کې دا لار تړلې وه چې ګواکې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دې ولسوالۍ ملکي وګړي وژل سوي دي. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګیرني ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې د مشرانو په منځګړیتوب دا لاره بیرته پرانستل سوه. د پاکستان د کراچي شهر پولیس له هغه سیمه ییز اوسیدونکو سره لاس او ګریوان سوي چې د حکومتي کارکونکو لپاره له جوړ شوی کورونو څخه د دوی د وتلو لکبله اعتراض کوي. د پولیسو یو ویاند وایي چې په دې شخړو کې دواړو لورو دولس تنه ټپیان سوي دي. او د ناتو اروپایي متحده نه غواړي پر خپل خاوره منځنۍ واټن ویشتونکي اټومي توغندي نصب کړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن په بروکسل کې له نه ویشت کلنې موافقې څخه د امریکا او روسیې د وتلو د احتمال په اړه دا خبرګون وشوت.
دا مهمو خبرونو لنډیز مو له فریبا ظاهر واورېده. د نن ورځې سپورتي خبرونه ناجیه صاحبه چمتو کړې دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال د غورلیک سیالیو په پیلوبه کې شاهین آسمایي او طوفان هریروت لوبډلې لیوبل سره مخامخ کیږي. د تیر شپې په لوبه کې طوفان هریروت اباسین سپې لوبډلې ته 0-0 په وړاندې ماتې ورکړه او پیلوبه ته لاره پیدا کړه. له دې وړاندې شاهین آسمایي لوبډلې د میوند اتلانو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره پیلوبه ته ځان رسولی. ټاکل شوی چې د دواړو لوبډلو ترمنځ پیلوبه به سبا پنځشنبه د افغانستان په وخت ماخام 15 بجې او 10 د کابل په لوبغالي کې ترسره شي. دا د فوټبال د غورلیک سیالۍ ووم پړاو دی. تیر کال شاهین اسمایي لوبډلې په پیلوبه کې میوند اتلانو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د دغه سیالۍ اتلولي ګټلې وه. دا سیالۍ چې د تیرې میزان میاشتې په 15مه پیل شوې د عقرب په 3مه به پای ته ورسیږي. په کابل کې نن د وښو نهم پړاو سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې فدراسیون ویان عارف پیمان ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې د کابل له 500 ورزشي کلبونو څخه 215 لوبغاړو ګډون کړی و. د دغو لوبو هدف دا دی سو د وښو فدراسیون لپاره یو منتخب ټیم وټاکل شي او د جونتوس فوټبال ټیم مانچستر یونایټیډ ته په ماتې ورکولو او د 5 امتیازونو په ترلاسه کولو د فوټبال د اتلانو نو په اچ ګروپ کې ځای پیدا کړ. که څه هم تیر شپه دغه ګول پاولو دیباله وه، خو د فوټبال یو شمېر کارپوهان دغه ګول د کریستیانو رونالدو د زیار نتیجه بولي. د فوټبال د تلانو د لیگ په سیالیو کې 2 ټیمونه په 2 ګروپونو کې لوبيږي. ټاکل شوی چې د جونز او مانچستر یونایټیډ ټیمونه یو ځل بیا د نومبر په 10 نیټه د یو بل په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. یا د لوبې د روان کال د جون میاشتې په 12مه پیل شوې او تمه ده چې وروستۍ لوبې د 2019 میلادي کال د جون په لومړۍ نیټه ترسره شي. اساسي او بشري حقوق
د
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بل خبرونه ته ز سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لې شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، د سیاسي حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یم مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نظارت او بررسي د څنګه مسؤل عبد الواحد سیرتي سیرت صاحب اشاره غلس
مننه سي.
سیرت صاحب، کا اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې سیاسي یو بشري حق دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم پر دغه سیاسي حق